آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ځانه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم، لکه هغه د مرغۍ وروستۍ بچوړې چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا ازمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شئ. د خبرونې په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد. عبدالحمید مبارز د 94 کلونو په عمر تیرونې په کابل کې عمر. د 14 کلنۍ کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپورت لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وري په 13 د 94 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبې په ورځ د وري په 19 په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله اکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل اکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو اروخات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ پاړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړخ له پلوه د لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجې لورستۍ او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنی سو فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلي مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی، د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولي او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړي دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1909 څخه تر 1996 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د تیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
لنن شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړي دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي پاړه می د شاغلی بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه غاڼه، د دې لپاره لیکوالي کول چې زړه غوښتل یو څه وایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولسته دا وایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبره د خپل ولس سره شریکاو، او دا خبره دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کوم کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډېره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې په خپلو مقالو کې ډېره نرمه سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او د غوروالی په دې کې دی چې مبارز صاحب له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم دا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي، چې کله مرته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستون کې شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي، ځینې پښتو ته هم ژباړل شوي دي؟
بله، د مبارز صاحب څلور کتابونه په فکر کوم 1999 کې د کلید ګروپ لخوا مخکتنه باندې شو. دغه کتابونه چې مخکتنه ته وړاندې شول ګڼو خلکو هم پکې ګډون کړی و. او دغو کتابونو کې یو کتاب دا و چې جیویان سرحد رسمي نیست. دغه کتاب ډېر مینوال پیدا کړل په جنوبي سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاسید او د استاد دغه کتاب پښتو ته راوښباله. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې بارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو سلور پیزو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وي چې هم د خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه خپله وګوري او ایډیټ کړي. دغه کتابونه دوی بل چا ته سپارلي وو او هغو خلکو په هغه مینه او په هغه ژبنی چې مبارز سره کړي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تیروتنې پکې شته،
د کمپوز تیروتنې چاپي تیروتنې پکې شته، جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته په خپله پوهېږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغه یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نمونه چې د مبارز په کتابونو کې راغلي دي بهرني نمونه دوی پرې نه پوهېدل، هغه نمونه یې اړولي دي. تا که چیرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نمونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یو خبره همدا وه چې په وروستي دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه وکړی او لږمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. بدر صاحب وبخښه، خپل مبارز صاحب لدې بیا خبر شو کنه؟
مبارز صاحب خو په وروستیو کلونو کې بیا لږ ډېر ناسازه و، خواشینی ورته و، متوجه هم ورته و. او ما وویل چې که په وروستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکي مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی و او ګڼ دینې بیرته اړولي وو او سم کړي وو.
له شاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر در سر شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو لوی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سو شگی سپوگمه زهمستا پسیر شو اورز پورز یوازی کی گم لکه هاگا غریب غر چی یو بایی کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناس ده پخپل بی وقت مرشوی دران سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی. سپوږمۍ زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوئی خدایا نوئی خدایا 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 لویا خدایا یو خوک بودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داریگم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. لرغونی افسانه، شفاهي تاریخ، موسیقي، متلونه د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندرې دا او د تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړې انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنی کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی کنه دا درې واړه لوري په خپل کتاب کې څیړلي او راخیستې دي.
بالکل ما دا درې وړه راخستې دي. یوازې فولکلوري او ولسي ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ یې د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره چې هغه تاسو مورته اشاره وکړه او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړې ده؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپل ولس یا ولسي ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څېړي، نو هغه به د کلتور سره، هغه به د تاریخ سره، هغه به د ژبې سره دې سره تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې فولکلوري آثار څېړي او فولکلور چې هغه څېړلی دی.
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنی د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی دا خو اکثره تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او دا غوی افکار اوریدل غوی ذهنیت اوریدل دا فولکلور کی راځي زګه دا لمړنۍ پوهه دا د انسان خپل هغه ذهنی تجربه دي نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلی
په فولکلور زمان اغیز شیندی ځین خوای چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي لدی په لوتا سودا مسله په خپل کتابونو کې راخیص سره او څېړلې مو
بالکل زمان بدلون مومی کله چې زمانه بدلون مومی نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکړي فولکلور ثابت دی هغه تغیر ډیر نه کوي او کله چې زمانہ ان بل زمانه تخپل چارې پریک دین وغتیره زمانہ خپل په فولکلور کې وګړي
د فولکلور په برخه کې اسمن سه په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه شوی او په کار د چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي ترڅو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه تر سره شي البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړی دي لایق څوک لاس واخلي لیکن که تاسو نظر
ورکړئ زستا خبره بالکل منم پښتو فولکلور دی پراخه غیګه لري خصوصا د ولسی ادبیاتي مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی راټول شوی نه دی او دغه د راټولولو چاري چې دی د ډېرې د څه شي دی چې هغه د میستر شاشم دی او میستر شاف فولکلور نه راټولېږي فولکلور باید سره ولس تلاش شي د ولس نه راټولول نه وکی په خوانو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړو البته هم فولکلور نه دراتو شوی البته هم یوازې یوازې هغه د میستر شاو څوک ناس یو څوک ورته راغلی او څوک غږیدل ورته هغه لیکلي دي دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ اړه لوتل سیمو ته او د لهجې ټولول په برخه کې کار تي یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولول په برخه کې ثابت وي نو دا ډیر کم کسان دی ویل سره دي تو کبانی یو نیم کس کار کړه ده او په ډلې شکل باندې چې اکیډمی و کی یو مرجع و کی هغه دا کار نه ده کړ
تاسو اکیډمی ته اشاره وکړه بل اړخ ته فکر نه کوي دی پانتون دی او استاد په صفات باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوی دی او یو ډول صرف دی ولیکوال پیژندنه وی او مشخص تر ډیره پورې البته دا خبر کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسیس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وه څول شي چې د فولکلور پر ټولونه کې ونده واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي څه نظر لري
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېرې هڅې کړې دي او هغه وخت چې زه پوهنتون کې استاد وم په لنګرار ام په کابل لغمان د ټول کې مې خپل ماسیلین دې ته حاصل چتا سي د خپل فلوري اثر راټول کړي پام دې باندې مونوګرافونه ولیکي چې څه ولیکي متاسفانه په افغانستان کې د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډیر کسان نه پوهیدل او هغه به دا خبره باب زګړنه نو هغه څوک چې په دې راس کې یو یا په مشاب کې یو هغه دې ته اجازه دې رنه ورکول او خوشاله دې ته و چې په داسې موضوعاتو سلویدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي تکرار شوي دي او ګټه نه سترسي نه هغه دا یو لوی بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه ما خپله هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او کنه د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم او د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي بلکې دا د همدغه سي دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو دغه محصلین دي دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي او فولکلور ټولونه هم ځان ته خپل اصول دي نو ځلې کارونه په دې برخه کې وشو مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی او هغه داسې دی چې باب یې ځایګڼي او وایي دا ډېرې خبرې دي زړې کیسې دي لوی لوی خلک دا خبرې کوي نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو او حرکت کېده په افغانستان د انقلابونو کور دی نو بس کله چې یو څوک سر پورته کې یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي
اوس موږ فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي. مثلا کچرته د فولکلور راغونډوي لخپلی ولسوالۍ لخپلی سیمې لخپل کلی یغه ته باید نمبر ورکړل شي. تنها په هڅونه باندې شاید کارونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه ما خو ار ما حاصل پدې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي. واغه پدې چې مونګراف ور پغاړه ده کورنۍ وظیفې ور پغاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ ډیر کسان اوري. کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله او په مونګرافونو کې د سونو کې هم کابل په هونتون او نګا په هونتون کې یو شمېر ماسیرین او نخمرګه چې دا چاره تر سره کړې ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خصوصا په درېم نړۍ کې چې په تیرو دوه لسیزو کې یعنی دوه لسیز مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې له برکته د دوی بل
دا دام شوی دا نمرې خو چې ورکول کیږي دا کورنۍ دندې چې دي او همدارنګ د مونګرافونه دا خو خپل نمرې لري امتیاز چې دوی ته ورکول کیږي. خو دا داسې امتیاز نه چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کیږي چې کته دا کار دسی وکړ، بلکې نه دا کورنۍ دندا او دا خپل د مونګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لري. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل عبدالقدا مضمون زما وو ما خو په همدې برخه کار کوو. خو د مونګرافونو د پای و ځانګړي کمیټه وه او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو ویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي او سره له دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړو په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي نو هلته هغه د ګرم ورونه د هغه ورونه چې هغوی راپاڅېدل او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کېږي. سره په چین کې همداسې چې ما ولیدل هلته خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي. موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کېږي خو دوی خلکو بابیزه ګڼله. بل شیبر سه به ولویه ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه، یو دا نه پوهاوی و، درېیم د موسساتو یا اکاډمۍ وه د هغه نه پاملرنه، څلور موضوع چې په دا وروستي وختونو کې مونږ ته پېښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخواني ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ هم وکړو. خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړو. دا ډېره یو هڅونه وه چې لوی سړی راپاڅېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي. خو دا کورونا چې راغله دې کورونا مونږ په دې وځپلو چې زمونږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کلو ولس کې ژوندي وو، هغه سپینګیر وو، سپینسرې ښځې وې، دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو د یو الله خبر و ما زمونږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه. ما ورته دا خبره کوله.
له شغلې آسمون څخه په مننې تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد ته مخه کوو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د سات ټک ټک په نوم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو همدا کیسه بل دوی څخه واورو.
شپه نیمایی شوه، خلا بڼکې ته خوب نه ورتلو. خدرنګ شیبه فکرونو پسې اخیستې وه. په دیوال راځړېدلي ساعت ته یې وکتل. شپه له نیمایي ښه پسې تېره وه. اوږده سا یې واخیسته، سترګې پټې کړې. اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې. لگا شیبه ای زان غلی اونی و که گوند خوب ورشی خو نه، بیا یې هماغه انځور سترګو ته ودرېد چې خپل نامزاد سمیر سره یې جنګ کړی او ورڅخه خپه ده. لا یې هماغسې ځان غلی نیولی و، سترګې ډکې وې، غریو نیولې وه. بیا یې دیوالي ساعت له نظره تیر کړ. دا ځل د ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه. د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و. یو وارې په ذهن کې د تېرې ورځې تلویزیوني خپرونه ور په زړه شوه چې ارواپوه ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې وه: که د شپې لخوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو، د بې ځایه فکرونو او سوچونو پر ځای خپل د خوښې یو کتاب د مطالعې لپاره وټاکئ. کله چې پوه شوئ چې خوب درغی، بیا په آرامه ویده شئ. دې سره یې ناڅاپه له خولې اوف ووتل. په خپل ځای کښېناسته، څنګ ته پراته کتابونه یې سره واړول راواړول. خپل د ذوق یو کتاب یې ترې راواخیست، بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. د آرامتیا ففار یې درې وارې ژوره ساه واخیسته. د سترګو له پرانیستو سره یې د کتاب د پوښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې. په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندان انځور و چې دواړه په داسې ډول سره ناست و چې نجلۍ د هلک څنګل نیولی وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي. له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول، هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللی وه. په انځور یې لاس کش کړ، کتاب یې پرانیست، پاڼې سره واړولې راواړولې. په دې جمله یې سترګې ولګېدې: دا لنډ او تنګ ژوند په خفګان نه ارزي، پکار ده چې په مینه او خوښه یې تیر کړو. دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویله او ښه شېبه یې خپلې اوږدې خمارې او په رنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې. هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و، د ای ناره یې له خولې ووته. آرام اوږده سا یې واخیسته. شاته بخملي پروت بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل: ای لیونۍ، ای ښاپیرۍ، مینه در سره لرم. سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وي چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان. زه لیونۍ یم؟ هو، ښه پریمانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستی کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کمکي جیب څخه یې آسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې. بیخي نوی ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و. همدا ډول یې خپل تلیفون هم خیاله وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شوه. په ډېرې بیړې ورته ولیکل: جان، یادېږې مې، مینه در سره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو. زړه کې یې مستي ننوته، کاذبه نه، حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورغلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالی سات ولی باید شکارش
دا سمده چه مثلا دا شپیل خوا دا ساعت لیدل نممکنه دی یا ظاهری برنه لیدل نممکنه دی خو زیاتره اتاقونو که په زیاتره ځایونو که هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته نو اشاره وکړو بلکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنې همدا خبر ده کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یوه لوستونکي په صفت پیدا شوي دي نه به وي پیدا شوي، یعنی یوه اشاره ورته شوی وای چې څراغ بل دی یا د خوب څراغ بل دی یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده د سپوږمۍ رڼا پیلوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه یې دې لپاره سوي عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانړول شي، زمان باید ډک کړی شي، او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و خو دا چې راوړل شوی نه دی، نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی، یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوئ چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادوو هغومره داستان ډېر پیل کیږي.
بالکل دغه ځینې په عشقي کیسو کې باید د څراغ پر ځای باندې که چیرې سپوږمۍ راشي یا ستوري دا یا د هوا هغه اوازونه یا همدا ډول د اوبو شرهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي، لا یې ښکلې کوي. خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو، نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپله هغه رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي، نو دغه هم یو دلیل دی. دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده. خو تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرېښېدې، یعنی تیاره ده. دغه جمله هم دوه اړخه لري، د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل ښایسته تصویر دی، او بل اړخ ته له هغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې نه راځي.
بالکل ما مخکې تاسو وویل چې د کیسې د یوې ښې کیسې هغه ښه بڼه به دغه وي یا هغه صفات به یې دغه وي چې په دې کې وخت تیر نه شي. خو زه دغه خبرې ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي، دا باید ډک کړی شي او هر څه باید واضح وي. هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي، خو بعضې شایان باید ډېر منډه نه وي، بعضې شایان باید اوس واضح وي. خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شایان پاتې دي. خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی، د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي.
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالی دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډیر واضح شوی دی په دې کیسه کې. اما کله ناکله یو ډیر وړوکی شی ممکن لوستونکي ته سوالونه پیدا کړي، او د دې وړو شیانو د حل خاطره ممکن غوره لاره دا وي چې کله څوک کیسه ولیکي یو څه وخت دا البته دا کره کتون کوي یو دوه درې ورځې پریږده کیسه، دوه درې ورځې وروسته چې دا موضوع له ذهنه وتلی وي بیا له کیسې سره خبرې وکړه، یعنی له هر کلمه را واخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه، کېدای شي چې د یوې کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کېدونکي سوالونه حل شي. مثلا هر هغه هنري تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کېږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نه کړو. تاسو لیکلې دي اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې، ځکه چې دلته په پیل کې د تیاري تصویر په لوستونکو اغیز کړی ده. ورته ویل شوي چې نیمه شپه ده، تیاره ده. د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره وي چې هره مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغږه راشي. بیا هم یو لنډ سوال، فکر نه کوي چې هرې کلمې ته بیا باید څوک تم شي له لیکلو وروسته؟
بالکل، یو کیسه کله په ښه کیسې باندې بدلېږي. په هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو، بیا یې بیا ولولو، د هرې کلمې ته ځان ځان ته تم شو، تر څو هغه ټولې نیمګړتیاوې له منځه لاړې شي. تاسو سره مننه چې همداسې باید وکړای شي. بیا وروسته که چیرې په هغه باندې نقد وشي، کره کتنه پرې وشي، نو مخکې بیا چې څوک پرې نقد وکړي، باید خپل لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي، هرې کلمې ته تم شي، هره کلمه ولولي، تر څو که نسبتاً که پوره نه وي، نسبتاً یو ښه کیسه وړاندې کړي نقد.
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلماتو را وڅرخېدو په دغه خبرو کې، زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی، لوستونکی نستړی کوي او نثر مو کیسه ایز دی، ډیر څه لوستونکي ته ښکاره کوي په ځای دی چې وینا پکې وي. خو یو اصطلاح ده چې رښتیا غونډیتوب، دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي، تاسو یو ځای لیکئ لږه شیبه یې ځان غلی ونیوه. تر دې مخکې هم د نجلۍ غلې وه کوه، نو د دې جملې له لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی؟
مدیس خادب ډیر واضح دی، هغه دا چې یعنی مخکې له ځان سره دا په درون کې په خبرو باندې اخته وه، یعنی په فکرونو کې غرق وه، بېلابېل فکرونه ځین ته راتلل. دلته هدف دا دی چې لږه شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یې څه آرامه کړو، د آرامۍ دپاره، د آرامتیا لپاره، د فکر لپاره ځان یو څه آرامه کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وی چې درې ځله سا واخلئ، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکاره کول نه دی، یو څه ښکاره کوي. فکر نه کوي چې په ځای دی چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه. داسې هم ویلي و چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته، بهتره نه و؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټولې ویلی شي، نو بیا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو، تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرامه ونیسي، درې واره ژوره سا واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنه چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ووسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا امداد غلی نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوه ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځین شان په کې خلق تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډکې شوې، بل ځای هم لیکلی دی غریو نیولې و، نو د غلینی ولو په ځای باندې کېدای شو چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړي وي. خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کې سب بش پړه ده، په اخر کې کرکټر بدل شوې ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه هم ده چې بدلون پکې نه راځي، یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله نا کله پیښې ډېرې کمې وي، د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانع کې څوک لوستون کې چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وي. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی او د پیښې بار وړی شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی، څه احساس مو کو؟ داسې دي آرامي احساس مو نه کوچ یو بشپړ شی مو لیکلی؟
بالکل، یو خو دا چې دروپوهان او د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. لکه دروپوهان موږ ته داسې وایي، روغتیا فعالان، که چېرې تاسو ته د شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځای فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو پیسو باندې مصروف کړئ. هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارزي، باید خوشحالۍ سره تېر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر وایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځلیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېر واضح هتوګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا مثلا شعر په ډېر واضح توګه باندې پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنګ تنګ ژوند، دا خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان چې کیسه مو هم راستولې. له همدې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید.